شامه ده.
ډیره زیاته مننه کوم فرشته جانې قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې متحد ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسېدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدر من اوریدونکو، خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وای طالبان باید د اورکم پرژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. ښاغلی پونټو کورو په خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لې چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجو بلا وشي دا چې څلورویشت د هغوی وژل شوي او دولس نورې ټپیان دي. همداراز د دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نښته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتې پرون ماسپښین مهال د پکتیکا په اومنې او بکیخېلو ولسوالیو کې وشوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وای په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سخت دریځې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخېلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخېلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخېل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشنای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلاند محکمه پریکړه د ډیر نا امید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بی عدالتۍ ادارت کړی. 50 کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمه ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25 زرو ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ترامپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیرونه د جرمنی او امریکا رسنیو خبره کړل لمړنۍ رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیری په جرمنی کې ډیر دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولند او نور متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د رادیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلي تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 20 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیویي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربان باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ایز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړول او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نورو زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم صالح محمد صالح ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورسپانې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ټیکې ته اشاره شوي چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیري او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورسپانې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه‌یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په درې څاڅکو درملو له کرونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 500 اوښتي او د مړو شمیر 4,800 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 50,000 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې ښایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کانفرنس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویب سایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستری روغتون د زیژنتون پر وارد د مې میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوي وي. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیواله اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغه ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیواله اټومي ادارې